سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2014 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونه ز عبدالحی کاکړ او ګلیاس پیل کوو. د پاکستان د افغان طالب مشر ملا برادر د خلاصون اعلان، د افغان ولسمشر حامد کرزي د سولې په اړه څرګندونې، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاکستان او هند نفوذ هڅې، د سولې نړیواله ورځ په خوست کې د یو قومي مشر وژنه او د شام حالات هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. خو په فایل کې به ګل ایاس راته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان ورن د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر خوشی کوي. د پاکستان وفاقي کابینه د ترهګرۍ ضد قانون کې د لوی بدلونونو منځوري ورکړی ده او د شام حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو تفصيلات د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته ورکول پیل کړی دي. اوس د خبرونو تفصيل. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر به نن خوشی کړي. د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي مولا برادر د افغانستان د سولې او پوخلاني په بهیر کې د اسانتیا په مقصد خوشی کوي. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړي او د ولسمشر ویان ایمل فیزی وای د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خو بلخوا د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي جانان موسازی وای کچرتا مولا برادر پاکستان کې وي نو باید ارو مرو له دې سره څوک ملاویدل شي، خوندي وي او ځای زیږی معلوم وي. مولا برادر چې له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې بندي دي، په 1994 کال کې د طالبانو د غورځنګ یو بنسټ ایښودونکي او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ډیر نږدې ملګری دي. پاکستان د دین وړاندې له کابل سره د امن بهیر مخ په وړاندې بوتلو په ترڅ کې درې دېش افغان بندیان خوشی کړي وو. په بلوچستان کې د جمعې پورس په یوې حمله کې لږ تر لږه څلور پاکستانی فوجیان ژوبل شوي دي. د حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو غزمی وشوه. ملیشو په سیمه کې د ملت پالو بلوچستانو پر ضد عملیات کول. د حمله ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلی او دعوی کړي چې په دې حمله کې وو عسکر وژلي دي. د پاکستان وفاقي کابینه د دې هیواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لویو بدلونونو منځوري ورکړې ده. د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. یو بدلون په کې دا دی چې امنیتي ځواکونه د عدالت له حکم پرته مشکوک کس تر 90 ورځو پورې په بند کې ساتل شي. د بدلون پر اساس د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته اختیار ورکړل شوی چې یوې میاشتې مودې کې پر مقدمو فیصله کولی شي. په نوو بدلونونو کې د شاهدانو او سارنوالو لپاره د امنیت برابرولو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان پخوانی حکومت په دې نو بریالي شوی چې په 2010 کال کې دا ډول بدلونونه په اړه د پارلمان مرستې ترلاسه کړې وې. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ جکپوړو استازو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د جمعې د ورځې په غونډه کې په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو، وطن ته د هغوی دستنیدو او په افغانستان کې د راستنیدونکو افغانانو ته د اسانتیاوو برابرولو په لارو چارو بحث وشو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایاند نادر فرهاد پرون مشال ډیوسر په خبرو کې د غونډې په اړه ویل
د افغانستان، پاکستان، ایران او لیونیسیا لخوا پرون یو مجلس په اسلام آباد کې وشو او په دغه مجلس کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشو. خو عمده تاکید دا و چې یعنی د افغانستان، د پاکستان، ایران او لیونیسیا سره یو ځای په دې موضوع باندې په توافق ورسیدل چې باید د افغانانو بیرته راستنیدونکو باید په طالبانه تدریجي په عزت او باوقاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوباش په افغانستان کې د بیزا شو افغانانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وای د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشق نه تفصيلات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یو وایان په هک کې د جمعې په ورځ ویل د وسلو د تصدیق یو برخه مو ترلاسه کړي او نورو ته سترګې پلار یو. ویل کېږي چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم شاوخوا زر ټنه کیمیاوي ګیس لري. د مشک په دې خبره سلا شوي چې د روسیې او امریکا د تړون پر اساس خپل کیمیاوي وسلې له یمنځه یوسي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په یو بل بیان کې ویلي د روسیې او امریکا پر پلان باندې د خبرو لپاره د اتوار د ورځې غونډې زندولې ده. دغه سازمان دا غونډه له دې مخکې هم څو ځلې زندولې وه. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسی سیال سرګی لاورو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. جان کیری د دې خبرو په اړه ویل: ما سرنګ سهار ویلی وو چې ما له لاوروف سره اوګدي او خې خبرې وشوي. مونږ په همکارۍ خبرې وکړې. مونږ په دې سلا شو چې نه یوازې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د قواعد او ضوابط عملی کړو، بلکې د ملګرو ملتونو قرارداد هم عملی کړو. اور سه خبر ده په هند کې د ترهګرۍ یو مهم مشکوک کس له یو عدالت څخه په تیښته بریالی شو. پولیس وای افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې په ورځ له عدالت څخه چې سخت امنیت یې نیول شوی وو وتښتیدو. پولیس وای عثماني له نور مشکوکو کسانو سره عدالت ته انتقال شوی وو. د هند خبری رسنۍ وای عثماني د هندي مجاهدین په نامه د یوې کورنۍ اسلامي ډلې مشر دی. نوموړی په 2008 کال کې په ګجرات کې په یو لړ بمی چاودنو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی وو. په دغه چاودنو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوی وو. دا تر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو سلام پښتونخوا وری خبرونه درته ګل ایاز وړاندې کړل. په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورتونه ولرو. پاکستان نن د افغان طالب مشر ملا برادر د خلاصولو اعلان کړی. خو تر دې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلو د سولې په برخه کې ډیره لارا وهلې ده.
استاد شهید مو در افغانستان صلح میخواستم.
زموږ شهید استاد په افغانستان کې صلح غوښته. بل هدف د افغانستان ثبات او پرمختګ وو چې د دې هدف لپاره مهم وګد لارا سرته ورسوله او ان شاء الله ډیر ژر به ورسیږو.
نن د تعلیم لاري د امن نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خو په پاکستان او افغانستان کې تعلیم لاري څنګه صلح راوستل کېدلای شي؟
څه ضروري څه دي د امن لپاره هغه په حساب کې شامل شي. نو په دغه وجه به ماشوم خبرېږي او دا به لویږي، دا به د ماشوم یو فعال غړی جوړېږي.
په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځې د ژوند تېرولو لپاره په لارو کوڅو کې کباړ او خشاک راټولوي.
سالور بجیزو شپګ بجی روزو او دا 200 روپے می گټلې ده. ام دینه بوړو وختم ده. افغانستان تا خلک زی چې ځوانان زمونی کنه حکومت کې واچي ډیر پیسې وایي.
او یوش مې نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې نن به افغان طالب مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کوي. په دې اړه باندې د تفصیل لپاره را سره له اسلام آباد څخه د مشال همکار ریاض مسخیل دی چې راته تفصیل ورکړي. ریاض مسخیل، تاسو ته هرکلی وایم، په دې اړه باندې که تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. خو که تاسو د خپل سوال دوباره راته ووایئ، زه پوه نه شو. ما پوره نه دی اورېدل.
ما وی چې داسې خبرونه وو چې داسې اعلان سوی دی چې پاکستان حکومت به افغان طالب مشر ملا عبدالغنی برادر خلاص کړي. یو خو د دې تفصیل راکړه او بیا دم راته ووایئ چې آیا په دې اړه باندې به کله خلاصوي؟
جی عبدالحی کاکړ، دا بیگا ماسخوتن د خارجه چارو کم دفتر دی، دا غی له خوا یو ډیره مختصر غونډه کې اعلامیه جاری شوې ده چې په هغه کې ویل شوې دي چې د کم افغانستان مفاهمتي عمل دی، په هغه کې د اسانه پیدا کولو په خاطر به مولا عبدالغنی برادر هغه نن ورځ خولې شوې ده چې نن به خوشی کوي. خو په دغه لړ کې وخت نه دی خولې شوې چې دی په کم وخت کې خوشی کوي. خو د دې سره سره وخت په وخت پاکستان حکومت هم دا خبره کړوا چې کم اوس پوری اوم په ستمبر میاشت کې کم وو کسان خوشی کړو، یاد دینه مخکې کم شپږش نور خوشی کړی شوی. نو دغه دوران به دا خبره هم کېده چې د عبدالغنی برادر د خوشی کولو چې کله وخت راشي مناسب موقع راشي هغه به خوشې کولی شي. بیا په دې وروستیو کې چې کله وزیر اعظم د ترکی په دوره او دغه رنګ چې کوم د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره سلاکار دی سرتاج عزیز، نو هغه هم دا خبره کړې وه چې ډېر زر به هغه عبدالغنی برادر خوشې کړی شي. او پرون دغه اعلامیه جاری شو بېګا د شپې چې په هغه کې ویل شوي دي چې دی به نن خوشې کوي.
سمه ده، خو داسې را ته وسه چې بل خوا د پاکستان د فوج مشر د ایس ای مشر دی ټولو له پاکستاني وزیر اعظم سره لیده کاته کړی دی، دې تفصیل څه دی؟
جی بالکل، دغه پرون مازیګر ماخام کې یو ملاقات شوی دی چې پکې د پوزی مشر اشفاق پرویز کیانی او دغه رنګ د استخباراتي ادارې مشر هغه هم ناستو. دغه دوران چې کم د سور د وړاندې چې کومه ټولګوندي غونډه شوې وه په هغه کې د طالبانو سره د مذاکراتو کومه خبره شوې ده، نو په دغه چارو باندې خبرې اترې وشوې، غور وشو. ورسره ورسره چې کوم وړاندې ورځو کې په بره دیر کې یوه پیښه چې پکې د دوه اعلی پوزی افسرانو په ګډون بعضې کسان وژل شوي وو جوبل شوي وو، نو په هغه چارو باندې هم خبرې وشوې. د دې سره چې کوم نور دا وخت ملکي امنیتي صورت حال دی او بیا خصوصا چې د پوزی مشر کومه موده ده نو هغه هم پوره کېدونکې ده، نو په د نوي پوزی مشر په ټاکنه باندې هم خبرې اترې وشوې. او ورسره ورسره دا چې په نړیوال تناظر کې د پاکستان چې کوم صورت حال دی د طالبانو سره خبرې اترې دي یا کوم حالات روان دي، نو نړیوال تناظر کې په هغه باندې هم غور وشو.
ډېره مننه ریاض مسخی، ستاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. ښه وخت او شروع ورته وړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې لپاره اوږده لاره وهل سوي او هیله لري چې ډېر ژر به سوله ټینګ سي. دا خبره ښاغلی کرزی د جمعې پر ورځ په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د کلیزې په مراسمو کې وکړه. حامد کرزی وویل افغانانو د سولې او ثبات لپاره زیاتې قرباني ورکړې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو بنیاد ټینګ سي. نور تفصیل له کابل څخه قاسم خان سولمن راکوي.
که څه هم زیات شمېر افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د روان بهیر پایلو ته خوشبینه نه دي، خو ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار کوي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې د جمعې پر ورځ د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د دوهم تلین یوې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د ښاغلي کرزی په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره ډېر کار سوی او ډېرې قربانۍ ورکړل سوي دي.
استاد شهید مو در افغانستان صلح میخواستند، هدف دیگرشان
زموږ شهید استاد په افغانستان کې سوله غوښته، بل هدف د افغانستان ثبات او پرمختګ و چې د دې هدف لپاره مهم اوږده لار سرته ورسوله او انشاءالله ډېر ژر به ورسیږو. البته د افغانستان خپلواکي د دوی د اهداف په سر کې و چې د هغه لپاره یې جهاد وکړ، مبارزه یې وکړه او مقاومت یې وکړ. موږ هغه ته ورسېدلو او اوس یې باید بنسټ پوخ او ټینګ کړو.
د ولسمشر کرزی په وینا استاد رباني ورته ویلو چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره حاضر دی، خپل ځان قرباني کړي او بلاخره ځان قرباني هم کړ. د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس برهان الدین رباني دوه کاله مخکې په کابل کې په خپل کور کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شو. په تیرو څو کلونو کې یو شمېر نور لوړپوړي شخصیتونه لکه د شمال ختیځون قمندان جنرال داود داود، د سولې د عالي شورا غړی ارسلا رحماني، د ولسمشر کرزی ورور احمد ولي کرزی، د ولسي جرګې غړی عبدالمطلب بیگ او د ولسمشر کرزی سلاکار جان محمد خان په جلا پیشو کې ترور سوي دي. خو داسې انتقادونه کېږي چې د دې کسانو د ترور د دوسیو د څېړلو لپاره لازمه توجه نه ده سوې. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني وایي
ما در این دو سال پسین در مجالس و مجامع داخلی
موږ په تیرو دو کلونو کې په کورنۍ او بهرنۍ غونډو کې پر دې ټینګار وکړ چې مسول نهادونه باید د زنجیري وژنو په ځانګړي توګه د جهاد او مقاومت د مشر د ترور دوسیه تعقیب کړي. خو دا ښکاري چې دا نهادونه یا د دې کار وس نه لري یا هم د دې کار د تعقیب لپاره سیاسي اراده نشته. ځواب ورکول او تعقیب یې د دولت مسؤلیت دی.
مخکې تر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې د مطرحو شخصیتونو د ترور له امله مظاهرې سوي دي. یو شمېر کتونکي په دې زنځیري قتلونو کې د پاکستان استخبارات اشکیل بولي، خو ځینې نور بیا د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه ملامتوي او وایي چې د دې وژنو د مخنیوي لپاره جدي کار نه کوي.
تاسو مشال ریډیو اورئ، د قاسم خان سولمن زخمو رپورټ اوریدي. او هلته بیا د پاکستان د مشرانو جرګې یو چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د نیابتي جګړې د نه پیلولو غوښتنه کړې. مشهود حسین دوم پاکستاني چارواکي دي چې په یو اونۍ کې په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د پیلولو په اړه اندېښنه
اندیښنه شوې. دوی اندیښنه لري چې د 2014 کال په پای کې افغانستان د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته به د سیمې قدرتونه په افغانستان کې د بیلوبیلو ډلو په ملاتړ سره په افغانستان کې سیالۍ ته دوام ورکړي. اسمت سروان تفصیل لري.
د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې رئیس مشاهد حسین خبرداری ورکړ چې له 2014 وروسته په افغانستان کې نیابتي جنگ د پاکستان او هند اړیکې خرابولی شي. مشاهد حسین چې د هند او پاکستان د پارلماني ډیالوګ په 15مه غونډه کې خبرې کولې، د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو غوښتنه وکړه. نوموړی تیره اونۍ د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې د پلاوي په مشرۍ د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون له غړیو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو او له دې سفر وروسته یې خپلې خبرې ډېرې ګټورې بللې وې. مشاهد حسین وویل یوه لویه جنوبي آسیا د یوې نوې جغرافیایي اقتصادي سیمې په توګه د ظهور په حال کې ده. دا به په سارک هیوادونو پورې محدوده نه وي، بلکې چین، برما، ایران او افغانستان به هم پکې شامل وي. دا سیمه باید د انرژي، اورګاډو، پټلیو، سړکونو او پایپ لاینونو او همدار اقتصادي همکاریو په وسیله له یو بل سره وپیل شي. د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې رئیس یادونه وکړه چې د دې سیمې تر ټولو لوی چیلنج په 2014 میلادي کال له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتل دي او دا به پر سیمه اغیز ولري. مشاهد حسین وویل دا خورا مهمه ده چې هند او پاکستان د زړورو پریکړو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. داسې پریکړې چې ممکن د خلکو په مزاج لا برابري نه وي، خو ضروري دي. مشاهد حسین دغه راز وویل موږ باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پیلولو تیره تیروتنه تکرار نه کړو او نه د سړې جګړې طرز فکر له سره ژوندی کړو، ځکه چې دا مسأله د سیمې د ټولو لوبغاړو په تاوان ده. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د دغه هیواد یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې که هند له 2014 وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د تشه د ډکولو هڅه ونه کړه، پاکستان به هم ورته کار وکړي. سرتاج عزیز وویل هیواد به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونه کړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي.
دا وسمت سروان چې دا خو د پاکستان د یو وتلي چیرونکی مشال حسین سید خبرې وي، خو بل خوا ته بیا د هند د ملي امنیت سلاکار وایي د هند حکومت حاضر دي د پاکستان د هر هغې امنیتي اندېښنې په اړه له اسلام آباد سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د هند د فعالیتونو په اړه ممکنه ولري. څو ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ پالیسي سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو دوی به یوازې په هغه شرط په افغانستان کې مداخله بنده کړي چې هند له 2014 کال وروسته په دې هېواد کې د قدرت د خلا ډکولو فکر لاس واخلي. د هند ملي امنیت سلاکار د جمعې پر ورځ له هندي خبر رسنیو سره دغه مسلې په اړه خبرې کړي چې مهمه برخه به له جان اقال کوزي زخواورو.
د هند ملي امنیت سلاکار شاوی شنکر مینون د جمعې پر ورځ ویل د هند حکومت غواړي د پاکستان د هرې هغې اندېښنې په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د دې هېواد د فعالیتونو په اړه ممکن ولري. مینون ویل په افغانستان کې زموږ اصلي لیوالتیا دا ده لکه څنګه چې ویلي د افغانستان د خلکو لپاره داسې فضا برابره کړو څه چې دوی غواړي هغه وکړي او هغه د افغانانو لخوا لترور پرته د وی با ثباته او سوکاله ټولنې جوړول دي. د هند ملي امنیت سلاکار زیاته کړه موږ بل افغانانو او افغان حکومت سره په دې هلو ځلو کې کار وکړو، موږ ځکه دا کار کوو چې باور لرو د افغانستان مسله نه ختمیږي. د هند ملي امنیت سلاکار شوی شنکر مینون ویل زه باور لرم چې په دې اړه د هیڅ اندېښنې ځای نشته. په حقیقت کې موږ پاکستان ته په وار وار ویلي موږ خوښ یو چې له دوی سره کینو او ورته ووایو چې موږ په افغانستان کې څه کوو. که په افغانستان کې زموږ د فعالیت یا کړنو په اړه هر ډول اندېښنه او شک موجود وي، دا ډول خبرې او ناسته به ګټه ولري. د دې ډول یوې عملی په نتیجه کې به پاکستان هم د افغانستان د ثبات یو عنصر شي. د هند ملي امنیت سلاکار دغه راز ویل په افغانستان کې د هند پر هدفونو څو ځلې حملې شوي او د هند حکومت زده کړل چې له دې ډول پیښو سره څه ډول معامله یا چلند وکړي. د هند خبری رسنیو په دې راپور کې ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز دا خبره کړې چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوس په اړه زیاته مبالغه کوي او په افغانستان کې د هند حضور د کلتوري او اقتصادي اړیکو پر اساس دی. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدی او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ د سپتمبر په 14مه په نوې ډیلی کې سره وکتل او د افغانستان په اړه پر هغو مسلو یې بحث وکړ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې به ور باندې بحث وشي.
داو جان آکا الکوزی لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن په نړۍ کې د امن نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه باندې په پېښور کې هم د ځینې د دې ورځ دار ورځ لمانځل کیږي. دا وخت راسه د ټلیفون په لاین باندې شبیر احمد جان دی. شبیر احمد جان، تاسو هرکلی کو که د دې نړیوالې د امن د ورځې په اړه باندې معلومات راسره شریک کړئ.
غیر سرکاری تنظیمون ری دزوانان تنظیمون ری حوی دا پیخور پر بیاریبیت زینو کی براغونڈی گی اور اس کو با پدیڑا باندے مختلف پروگرامون کی غنڈے بکی تایی کبا بیاریبیل مشران اور زوانان ہم گردن کی حوی پدیڑا باندے خبر تری امن پا اہمیت باندے دا غیران پا خیبر پسنفا کے پا پاکستان کے دا امن سمرا پکار دے اس کا کمی قدردار پکار دے سایوان امن ناشنی پدیڑا با دیر پروگرامون نن تابعہ شویلی و پیخور کی
خوشبر مجاند اسی رتوز کے اخر طرف تا دا امن نڑیوال رزل باندے لبلی خواه بیا پولیسو یو کس نیولی دی چی اربانی تور دی سی شاوخوا شل کسان وجلی دی دا دی تفصیل کرا سر شرک
بلکل کاکر سر دا کس نون جاوید اقبال دی دا چرسدک نیولی شوی دی دا چرسدی دا پولیسو مشر شفی اللہ خان پرونی خبری غون دا تاویلو چی دا کس دا خیبر یوازی پا خیبر پا خلپان کنا بلکی پا نور سبو گرم دا تنظیم کار کئی او بدخوری اغوا برای تاوان قتل وارداتونو دغشان بمی چودنو که ډېر زیات ککړ دی. په ده باندې ویش مقدمې ری چې د دوه زره دوه نه تر دې باندې دا کارونه کوي. پرون په دې پرون د پولیس یو دغه کې 50 سړیرو سیمه کې نیولې شوې دي.
ډېر مننه شبیر احمد جان، په دې اړه تفصیل راکړی. ستاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم. لکه څنګه سیمله شبیر احمد جان څخه اورېدل، د سپتمبر 20 نېټه چې نن ده په نړۍ کې د امن د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د دې ورځې په مناسبت ویلي چې سږ کال به د امن ورځ د تعلیم له لارې لمانځل کیږي، او د تعلیم باید د نورو خلکو لپاره د خپل منځي احترام، مرستې او د یو سوله ییزې ټولنې د جوړولو لپاره رول ولوبوي. زموږ همکار احمد شاه زمی د امن د نړیوالې ورځې په ویاړ په ټولنه کې د امن پر اوسو کې د تعلیم پر ارزښت رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د سپتمبر 20 نیټه په ټوله نړۍ کې د امن د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د امن ورځ په لومړي ځل په 1922 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا ولمانځل شول، خو په 2002 کال کې ملګرو ملتونو د سپتمبر 20 نیټه په رسمي او مستقل ډول د امن د نړیوالې ورځې په حیث اعلان کړه. د ملګرو ملتونو لخوا سږ کال د دې ورځې مفکوره د تعلیم له لارې امن ټاکل شوې ده. پر دې موقع د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په خپل پیغام کې ویلي چې د امن راوستلو لپاره باید داسې تعلیم ورکړل سي چې د خپل منځي احترام، مرستې او یو سوله ییز ټولنې په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. دا چې په پښتني ټولنه کې د امن لپاره تعلیم څومره ارزښت لري، په کوټه کې د بلوچستان د نصابي کتابونو د څانګې په خوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسور منیر احمد خان کاکړ وای، په نړۍ کې هغه ټولنې شاته پاتې دي چې تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی.
افغانستان دی د دې سپینځه د سکلو په جګړو اخته دی. کچیر دا بولیسی ریشو ته 90% ته 80% زما نه دی خیال چې دلته به بیا خلک جنگ سره کوله. پاکستان دی ټرایبل ایریا دراوایخه د پښتانه سیمه ده. ایجوکیشن هلته نشته او ما او تا وینو چې هلته به امنی ده، هلته جنگ دی، هلته فساد دی، هر څه دی. او تاسو ورسه ملایشیا له هغه اسلامي ملک دی، هلته لیسریسی ریشو ته اتیا ته نیمی فیصد رسیدلې ده. هلته نه جنگ شته، نه شر شته، نه فساد شته.
که څه هم د نړۍ پرمختللو هیوادونو تعلیم ته زیاته پاملرنه کړې ده، خو د امن لپاره باید څه ډول تعلیم ورکړل سي. په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ مشره پروفیسر ډاکټر سلمی شاهین وای، په نصاب کې باید انساني ارزښتونو ته ځای ورکړل سي چې پر ټولنه مثبت اغیز وکړای سي.
په سلیبس کې دا قسم خبرې شامل شي، دا انساني حقوق او متعلق او دا ټولنې د فرایضو لپاره څه ضروري شي، دا امن لپاره هغه په نصاب کې شامل شي. نو په دغه وجه به ماشوم خبرېږي او دا به لویږي، دا به د معاشره یو فعال غړی جوړېږي.
د نړۍ پر امن او پرمختللو هیوادونو کې یوې خواته په تعلیمي نصاب کې امن ته ځای ورکړی دی، نو بل خوا د 20مې پیړۍ له پرمختګونو سره سم ځانونه عیار کړی دی. پروفیسور منیر کاکړ وایي، تر څو چې پښتني ټولنې د نوو پرمختګونو سره سم په خپل نصاب کې بدلون نه وي راوستي، تر هغه نه خو پرمختګ کولای سي او نه هم په امن کې ژوند تیرولای سي.
یو سیده ساده خبره ده، زه خپل بچان چې دي هغه په علم پوه کوم، په ساینس یې پوه کوم، په میتھمیټکس یې پوه کوم، په فزیکس یې پوه کوم. دغه د دوی د یوویشتمې صدۍ د تقاضې دي. که چیرې زه له دغو تقاضو سره نه ځمه، له دنیا سره زه په دنیا پتګ نظم خو زه پات وسولم.
په نړۍ کې د امن ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په یو شمېر هیوادونو کې جګړې روانې دي او د تعلیم دروازې د ماشومان پر مخ تړل شوې دي.
احمد شاه اعظمی و د اسلام آباد په یو کډوال کیم کې مشتي ځینې کونډې ښځې د اسلام آباد په مختلفو علاقو کې کباړ او خشاک راټولوي او خپل ورځنی شپې په سبا کوي. دوی وایي چې و بل چاته تر لاس نیولو دا ښه ده چې مهنت وکړي او څه پیدا کړي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد په دې اړه رپورټ راکړي.
سزاریان دادا کبار ټولو دوا سا یا نیم سل جوړی ګاما خرو بس جون بړیم لگاولی دی.
دا واس افغانستان سره تعلق لرونکي د نرګسې دی چې د ناساز حالاتو لکه بلا د افغانستان راغلی دا او اسلام آباد په یو کډوال کیم کې د خپل اوبو بچو سره ژوند کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل چې د خاوند د مرګ نه پس د دې د روزګار ذریعہ د اسلام آباد په مختلفو ځایونو کې کبار او خشاک راټولول دي. د کم لپاره چې دا د لرو لرو علاقو مسلونه کوي.
واړه ماشومان یتیمانان دي، خاوندم نشته، یو ورور مې هغه مړ شو، نور څوک؟ څلور بجې ځو، شپږ بجې راځو. اوس دا 200 روپۍ مې ګټلي دي، همدې نه به وړو اخلم. دا افغانستان ته هغه خلک ځي چې ځوانان زمانې کنه حکومت کې واچوي ډېر پیسې والي. که مونږ لاړ شو مونږ ښځې به څوک نه لو کوی شو نه څه کوی شو. دته کچره وچته 200-300 روپۍ کې هماغه خورو بس.
دغه رنګ د نرګس ملګري ګلناز چې هغه هم کونډه ده وایي دوی د کوره په دې تمه روزي چې د ورځې اخیره پورې به دوی ته د 200-300 روپو کبار راټول شي او دوی به د خپلو بچو د دوه وخته روټۍ انتظام وکړي.
خاوند مړ شوی ده، فالج واخلی وه، فالج بیماری کې بیمار و، بیا مړ شو. درې هلکان دي، یو جینې دی، بس تا کبار ټولو دي نه غریبي کوو خورو بس. ټول دا ایریا کې پیدل ګرځو، پیدل پیدل ګولډی نه پیدل راځو، پیدل ځو ځو. دلته کله اوس دا ټیکسی وایي مونږ 200 روپۍ یا 200 روپۍ مونږ چیرته نه پیدا کیچو ور.
د اسلام آباد په اف 8 مرکز کې د کباړیو دکاندار کشمیر خان چې خپل هم افغانستان سره تعلق لري، مشال ریډیو سره په خبرو کې اوویل
زنانم راځي، کبارم راوړي، کاغذونم راوړي، 3 کیلو 2 کیلو د سی ورځې راوړي. دا لګا چې پلاستیک شو، ټینډبا شو، دا غتی شو، دا یا پینځل دان د سی راځي د کاغذونو کارم کوي.
د دې زنانو د وینا سره سم ک د افغانستان حکومت سم مناسب بندوبست وکړي، نو دوی به هم د خپل بچو سره خجوان تیر کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د رابع اکرم خان څخه رپورت اوریدل. یو سم راځي د فیاض خان خشکی په ځخ کې سندر وور.
سکناست کو حکاف را پسر یم، دیوانه کو مست مینا د خیبر یم. سکناست کو حکاف را پسر یم، دیوانه کو مست مینا د خیبر یم. devane hai devane devane ko mast mina da khaybar saknas ka gudhika sab sar yam devane ko mast mina da khaybar
سر یم دیوانه کومست مینا د خیبر یم. تاسو مشال ریډیو ریا اوس هم راځو د خبرونو لنډیز ته چې نه نیمه بجې سوي دی. ګل ایاز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر به نن خوشی کړي. د بارونو چارو وزارت پرون په یو خپور شوي بیان کې ویلي مولا برادر د افغانستان د سولې او پوخلاینې په بهیر کې د اسانتیا په مقصد خوشی کوي. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړي او د ولسمشر وایان ایمل فیزی وایي د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په بلوچستان کې د جمعې په ورځ په یوې حمله کې لږ تر لږه څلور پاکستانی فوجیان ژوبل شوي دي. د حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې شوي. د حملې ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی باندې ده. د پاکستان وفاقي کابینه د دې هیواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لویو بدلونونو منځوري ورکړې ده. د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری جکپوړو استادو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د جمعې د ورځې په غونډه کې په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو، وطن ته د هغوی د ستنېدو او په افغانستان کې د راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاو برابرولو په لارو چارو بحث وشو. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشق نه تفصیلات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یو ویان په هیڅ کې د جمعې په ورځ ویل د وسلو د تصدیق یو برخه مو ترلاسه کړي او نور تاسترګي په لار یو. ویل کیږي چې د بشار الاسد رژیم شاوخوا زر ټنه کیمیاوي ګیس لري. بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې کړي. په هند کې د ترهګرۍ یو مهم مشکوک کس له یو عدالت څخه په تیښته بریالی شو. پولیس وایي افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې په ورځ له عدالت څخه چې سخت امنیت یې نیول شوی و وتښتېدو. نوموړی په 2008 کال کې په ګجرات کې په یو لړ بمي چاودنو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی و. تاسو خبرونو لنډیز له ګل ایاز خبره واورید. اوس هم د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوو. سراج سهیر په اسلام آباد کې ورسپانې لوستي او دا رپورټ را لښلې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپلې ادارېی کې د کراچي او پیښور په جماعتونو باندې شو حملو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د تیر زیارت په ورځ د پیښور په کلیوالي سیمې اشینې او کراچي په دوه جماعتونو باندې بمی حمله کې په مجموعي ډول و کسان وجلي او 28 ټپیان شوي دي. د ادارې په وینا چې د عبادتي ځایونو د تقدس ته پامالی او د بیګنا د وژنې چې څومره هم غندنه وکړې شي کمه به وي. نو باید چې د هر څه لومړی دواړه صوبایي حکومت تونه به د سزنده د عبادتي ځایونو او جماعتونو د حفاظت او د قانون نفاذ لپاره پسندستي توګه کوټلي ګامونه پورته کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د اسلام دښمنه خلکو د همیش نه دا کوشش ته چې پاکستان کې فرقه ییز فساد جوړ کړي نو چې حکومت دا په نظر کې وساتي او د اسلام دښمنه خلکو اراده په خاورو کې ګړې کړي. ورسپانه اخره کې لیکي چې موږ د خیبر پښتونخوا او سن حکومت ته خواست کوو چې د زیارت د ورځې په پیښو کې د وجلې شو کسانو وارثانو ته زر تر زره مالی امداد ورکړي او د جوبلو د سرکاري علاج سره سره د جماعتونو په سکیورټي باندې هم خصوصي پاملرنه ورکړي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د یونیسف او یونیسکو هغه رپورت زموږ د صوبایي او وفاقي حکومت د سترګو خلاصولو لپاره پوره دی چې پکې ویل شوی دی چې دا وخت 15 طلاق نه زیات ماشومان د بنیادی تعلیم نه محروم دي. ادارې وایي چې د تعلیم او ترقې خپل کې لوی تعلق دی او کله چې یو کام تعلیم یافته نه وي هغه ترقې هم نشي کولی. بل طرف ته چې کوم کام د تعلیم او هنر په کالو خایسته شي هغه ته د ترقې او خوشحالۍ لارې هم پرانیستې شي او دې لړکې د ملایشیا مثال زمون په وړاندې دی. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان جوړېدو سره سم د تعلیم څانګې ته لږ ډېره پاملرنه ورکړې شوې وه خو وروسته دا بیخي له پامه وویستې شوه او چې کوم وخت به حکومت ته د پیسو ضرورت شو نو د تعلیمي بجټ نه به یې پیسې راکمې کړې او اوس حال دا دی چې زمونږ ملک په هر لحاظ سره ډېر وروسته پاتې دی. ادارې اخیر کې وایي چې صوبایي حکومتونو او مرکز د تعلیم د ښهوالي لپاره د هنګامي اقداماتو ژمنه کړې ده خو باید چې د ژمنو او وعدو ته عملي جامه واغوستې شي او تر څو چې زموږ سیاسي حکومتونو تعلیم خپل لړومبۍ پاملرنه نه وي ګڼلې تر هغې د ملک ناپسماندګي، غریبي او شدت پسندي نشي ختمېدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د توهین رسالت د قانون په اړه لیکل کړي دي. بلخوا د برطانیې په ګارډین ورځپاڼه کې د هغو 15,000 کسانو د لیست په اړه لیکل شوي چې په 1979 او 1980 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته وژل شوي وو. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به له احمد شاه اعظمي واورو.
ډان ورځپاڼه لیکي دا ډیره د بدمرغۍ خبره ده چې د مذهب پر بنیاد په جوړ شوو قوانینو کې بدلون ډیر ګران کار دی. د دا ډول زیاتره قوانینو جوړونکي جنرال ضیاءالحق دی چې د مرګ شاوخوا 15 کال وروسته هم دغه ملک د هغه کرل سوی فصل ریبي. ورځپاڼه لیکي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د چهارشنبه په ورځ په اسلامي نظریاتي کونسل کې هغه وخت اختلافات رامنځته شول چې کله پر یو قرارداد بحث کېدی چې له مخې هغه کس ته د مرګ د سزا سپارښتنه شوې وه چې په ناحقه پر چا د توهین رسالت تور ولګوي. د دې قرارداد مخالفینو دلیل وړاندې کوي چې دا قانون به د هغو خلکو حوصله ماته کړي چې د چا په ضد د توهین رسالت خبره کوي. خو ورځپاڼه لیکي دا قانون ډیر مهم دی او باید عملي سي ځکه چې په تیرو وختونو کې لیدل شوی چې ځینې خلک د خپلو شخصي ترنګلتیاو اختلافاتو یا د ګټو د حصول لپاره پر لژکیو دا تور لګوي چې دوی رسالت ته سپکاوی کړی دی. د دې مثال په 1990 کلونو کې سلامت مسیح دی چې په دې تور نیول شوی وو چې د یو جماعت پر دیوالې رسالت ته د سپکاوي لیکل کړی و. خو بیا لاهور های کورټ په دې نتیجه ورسېدی چې هغه خو نالوستی وو او لسره هیڅ هم لیکلای نسوای. ورځپاڼه په پای کې لیکي د بې انصافۍ د لمنځته وړلو لپاره ضروري ده چې نوی قانون جوړ سي چې دا ډول خلک د بل په ضد د دروغو تورونه ونه لګوي او علماو ته بیا پکار ده چې د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. بلخوا نوشین اربابزاده په ګارډین ورځپاڼه کې د هالند د جنگي جرایمو د وی څړنیز ادارې لخوا د چهارشنبه په ورځ د هغو 15,000 کسانو د لیست په اړه لیکل کړي چې په 1980 او په 1990 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته وژل شوی وو. نوموړي لیکي په دې لیست کې د دې د تره یا اکانوم هم و چې تر ډیر لټون وروسته بلاخره د هغه درک ولګېدی چې په بند کې وژل شوی دی. په دې لیست کې ټول هغه کسان و چې د وخت رژیم ورڅخه په ویره کې وو چې دوی به د اصلاح هڅه وکړي. په دې لیست کې زده کوونکي، ښوونکي، بزګران، تاجران، افسران، د مځکو مالکان او پوهان شامل دي. نوموړي لیکي هر کس د وخت د رژیم لخوا په دې تور نیول شوی چې د دوی د فکر مخالف وو. خو بیا هم هغه کسان ډیر بختور دي چې د لسیزو راهیسي د ورک خپلوانو درک ورته وسو او د هغه وخت رژیم لږ تر لږ د وژل شوو کسانو لیست له ځان سره ایښی وو. بلخوا د هالین چارواکو دا لیست پیدا کړي او د جرمني په مرسته یې خپور کړي. نوموړي د مقالې په پای کې لیکي نن یو درس زده کړي چې د انصاف پرته سوله نسی راتلای او افغانان دا په یوازې سر هم نسی کولای. دوی نړۍ ته اړتیا لري چې اوژه په اوژه ورسره ودرېږي، د دوی لارښوونه او ملاتړ وکړي چې دا ډول افغانان په راتلونکي کې د یو مهذب راتلونکي برخه وګرځي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او سم د شام په اړه یو ریپورت لرو. د ایران نوی ولسمشر د شام د کړکیچ د حل په مقصد په خبرو کې د منځګړیتوب لپاره د خپل حکومت تیاری ښودلی دی. تمه ده چې د شام د کړکیچ په اړه د روس امریکا پر موافقې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خبرې وشوې. احمد تکل نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت یې چمتو دی چې په سوریه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو کې منځګړتوب وکړي. روحانی په هغه لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې لیکلي که په سوریه کې وي که بحرین کې، موږ باید د ملي ډیالوګ لپاره پر رغونکو هڅو ورګډ شو او باید داسې یوه فضا جوړه کړو چې د سیمې خلک وکولای شي خپل برخلیک په خپله وټاکي. روحانی په 13 اګست میاشت کې د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته د هڅو په لړ کې چې هدف یې له نړیوالې ټولنې تماس ټینګول دی ویلي چې د د هڅو هدف د رغونکو تماسونو د پالیسۍ تعقیبول دي. د ایران ولسمشر همداراز له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له خپل امریکایي سیال سره د کتنې احتمال رد نه کړ او ویل چې هر څه امکان لري. داسې اوازې هم شته چې دواړه مشران ښایي په راتلونکې اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون پر مهال په خپلو کې د یوې غیر رسمي کتنې پلان جوړ کړي. په پام کې ده چې اوباما او روحاني د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې ګډون او ویناوي وکړي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي اوباما سمدستي له روحاني سره د کتنې کوم پلان نه لري. د ایران ولسمشر په داسې حال کې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په خبرو اترو کې منځګړتوب ته چمتووالی ښیي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د سوریې د ولسمشر د هغو ژمنو د عملي کولو په برخه کې اقدامات وکړي چې د روسیې او امریکا په منځګړتوب په شوې موافقه کې مکلف پرې بلل شوی. د دې موافقې لمخې ولسمشر اسد ژمنه کړې چې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې بلمین زوړي. ښاغلی کری پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امنیت شورا باید داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې که دمشق له خپلو ژمنو واوړي نو پر ضد یې له زوره د کار اخیستو ګواښ پکې شامل وي.
Removal of serious chemical weapons is possible.
De Suriye de tolo kimyawi waslo lamain zawdal la sulay zilare imkan lari aw pa arabay malgari malatuna pa Genève ke de Russie aw America tarmanz de muafaqe par bansat prekra kawi aw da haga muafaqa wa che pa sarganda pa ki wel shiwi che bayat de amali ke do wadwi aw bayat shart tarjara amali shi. کری دا څرګندونه څو ساعت وروسته له هغه وکړي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل هغه چې دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په بریټ کې لاس لره له داسې ابتدایي ټکنالوژي کار اخیستی چې د سوریه پوځي اوس مهال نه لري.
У нас есть все основания полагать, что это провокация. Знаете, даже
Муктоли Хаганахи Нахани Ларучихай Дабрид яу параункай ау яу планшавай амалу табан да яу чалвочи албата пдер махарат саратар сарашу магар деде амал да саратар саволу техник дерепт дайу.
Исполнение примитивное.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور دا ثابتوي چې د بشر اسد رژیم د اگست د 28مې په حمله کې لاس لري. جان کری هغه ادعا ورات کړی چې ګنې د اسد وسلوالو مخالفینو له کیمیاوي وسلو کار اخیستی.
احمد تکلو پرون ورځ د جمعې د لمانځه پر وخت د خوست ولایت حکومت مشر حاجی ناظم صدران د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت کې د ناپیژندلو وسوال لخوا ووژل سو. حاجی ناظم په مهمو د دولت پرو مشرانو کې حساب دی چې په خو هم د کورنۍ پر غړو څو ځله وسلوالو برید کړی وو. نجیب الله خیل رپورت لري.
د خوست دولت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال رادیو ته د یاد پیښې په تړه وویل چې حاجي ناظم زدران تېره ورځ په مرکزی جامع جماعت کې د جمعې پر لمانځه بوخت و چې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د تومانچې په واسطه تر برید لاندې راغی او لاس په لاس ووژل شو. د نوموړي په وینا برید کوونکي د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه په استفادې په تېښته بریالی شوي، خو کشفي او امنیتي موظفینو ته دنده سپارل شوې تر څو د پیښې عاملین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپار.
د جمعې په مبارکه ورځ حاجي صاحب ناظم زدران د خوست په جامع مرکزی جماعت کې په داسې مهال کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په شهادت ورسېد چې په لمانځه باندې بوخت وو. نوموړی نه یوازې د خوست د لوی پکتیا بلکې د ټول افغانستان په کچه یو ډېر مشهور شخصیت وو. همدا لامل و چې د څو کلونو را په دې خوا دی او د ده کورنۍ د نامعلومو وسلوالو لخوا تر بریدونو لاندې راتلله چې تقریبا درې کاله مخکې د ده دوه زامن یو کوچنی لمسی هم په همدې لاره کې په ډزو او همداشان په مانچاو
حاجی ناظم زدران چې شاوخوا 15 شپته کال عمر لاره د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیل قوم اوسیدونکی وو او د دولت د سختو پلویانو په ډله کې راته. حاجی ناظم یو داسې مشر و چې په افغان دولت کې له ولسمشره بیا تر عادي مامورینو پورې کسان ورسره بلد ول او په نظام کې له ستر باور څخه برخمن وو. هغه په جرګو او غونډو کې حقایق په ډاګه بیانول او خپل نظر یې له چا نه پټاوه. هغه د روسانو په مقابل کې د جهاد پر مهال د پیر سید احمد کیلانی د محاذ ملي په تنظیم کې د لوی پکتیا په کچه یو نامتو قمندان او ترڅنګ د یو قومي مشر او نرخي په توګه هم د جرګو مرکو داوو او لانجو په حال کې مهمه ونډه درلوده. حاجي ناظم زدران څو ورځې وړاندې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتون د ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې د خبرو پر مهال ویلي ول چې دوی به په کلکه له نظام څخه ملاتړ کوي.
دای تو څرګ امنیت ده ولی صاحب په کابل کې د امنیت نشته چې مرکز ده په ټولو ولسوالۍ کې امنیت نشته. اوس یو بانک خو چې نه خلصې دا بغیرته به ولی صاحب یو خود خود خلصې ګرامر امنیت کور شرم ده نه دی یو نه خلصې دي جبای جنگی نشی کی په ولایت کې بل مقابل سره ولی لاندې موته لوګار نه وراونی په لوګار کې چورته بل مقابل سره ولی ته په ولایت کې هیڅ مشکل نشته او دا به تر اخره بره میګ د صدرې.
خوست والی عبدالجبار نعیمی هم د وی خبر پانی د خبرېدو لارې د پیښې غندنه کړي او حاجی ناظم یو هیواد پال شخصیت یاد کړی دی. د یادونه ورده چې د حاجی ناظم زدران د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
نجیب الله الخیلو چې د خوست څخه د حاجی ناظم صدران پر وژنه باندې رپورت راکولې. تاسو مشال ریډیو اوري سلام پښتونخوا خبرونه ده او اوس هم د هارون بچا په ژغ کې سندر اورو. لغه وروسته به بیا تاسو ته یو څو رپورټونه وړاندې کړو.
د روح جنا
شي هندارا سړت وای او چې درو جنا شي هندارا سړت وای د یار پزړوان دی غبار سړت وای چه درور جنا شیندارا سڑے سوائی او چه درور جنا شیندارا سڑے سوائی
د هارون بچا په شخ کې سندره اوریدا سلام پښتونخوا خبرونه ده او سم د افغانستان د پکتیا د پکتیکا د ګمرک چارواکي وای په اداره کې د غلا غلطیو او په قاچاق لارو د مالونو د لیست را لیست مخنی ولیدا د زیاتوی د تیر کال په پرتله محصول درې برابر لوړ شوی دی نجیب الله الخیل په دې اړه تفصیل راکوي
د پکتیکا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې په نوموړي اداره کې د مالی فساد پر ضد مبارزه پر ګمرکي چارو کلک کنټرول او په قاچاقي لارو د مالونو د لیږد را لیږد مخنیوي د دې لامل شوی چې د یاد ولایت د ګمرک عواید د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله درې برابر ډیر شي. د پکتیکا د ګمرک رئیس محمد نعیم رحیم زوی وایي چې اوس مهال د یاد شوي ګمرک میاشتنی عواید د شپږ دېرش لکه افغانۍ څخه لس نیم میلیونه افغانۍ ته لوړ شوي دي.
کله چې زه راغلم هلته زموږ عواید میاشتنی عواید شپږ دېرش لکه افغانۍ وو خو قرار قرار رشد کاو چې موږ هم نابلو لارو سره د فرار مخ هم نیوله فعلا د دې میاشتې عواید موږ یو سل او پنځه لکه افغانۍ وو سندی
د غزنی ولایت اوسیدونکو اسمت چې موټر د ګمرک مخته د ګمرکی محصول د ورکول لپاره درولای وای چې اوس هم لګړنو ستونز سره مخامخ دي.
مخ 500 او 100 روپے اوس 500 درې سو دغه شو خروج یادر نه خلی غریزه پیسې یادر نه خلی پټکونه د سوخه چې یو یونی 200 پټکونه یادر نه خلی ورس پیر زور در سره کوي.
خو د ګمرک رئیس د نوموړي ډریور خبرې ناسمې بولیا وای موټر وان ته چې د ګمرک د مامورینو لخوا کومه پاړه ورکول کیږي هغه یو کال اعتبار لري. خو ځینې پوځي ارګانونه چې هغه نزاکتن نوم اخیستو ډډه کوي په دې پلمه چې پارچه 4-5 ورځې مخکې اخیستي له ډریور څخه ناقانونه پیسې اخلي. بلخوا د ارګون یو تن دکاندار تاج محمد په خپلو خبرو کې د ګمرک د عوایدو ډیرېدل د خپل سرۍ د له منځه تللو د مالونو زیاتوالي او په قاچاقي لارو د موټرونو د تیښتو مخنیوي سره تړلي ګڼي.
ډېر موټرې بغیر د ګمرک همداسې شاوخوا په غلا باندې تېرېدل. اوس مهال کې د ګمرک نفر زیات شوي دي او دغه هغه موټر چې په پټه به وتل یې په هغې سره څغلیارې باندې شو او دغه موټرو مخنیوی وشو نو یو علت یې دا شی کیدای شي چې په همدې وجه عواید زیات شوي.
د پکتیکا د ګمرک چارواکي داسې مهال د نوموړي ولایت په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ ډېرېدو خبرې کوي چې د سیمهوالو په خبره اوس هم یاد ولایت ته په لسګونو فرعي لارو باندې د مالونو لارۍ له ګمرک پرته ورځي او په دې توګه د عوایدو یوه لویه برخه ضایع کیږي.
نجیب الله الوخیلو چې د پکتیکا د ګمرک پاړو باندې رپورت راکوي. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی خلک وایي چې د دوی په مرکزی هسپتال کې د الټرا ساوند او د ایکسری د مشینونو اسانتیاوې نشته چې له امله یو شمیر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او د مجبوری زلواجې اوس په شخصي کلینیکونو کې علاج کوي چې زیاتره خلک یې د کولو وس هم نه لري. دوی وایي باید حکومت د هسپتال ته د الټرا ساوند او ایکسری نوي مشینونه ورکړي. په دې هکله د مشال همکار رپورت لري.
د خیبر جنسی اوسیدونکو وای چې د دوی په مرکزی روغتون یا ایجنسی هډکوارټر هسپتال کې د الټرا ساوند او ایکسری ماشینونه د تیرې اوږدې مودې راهیسې خراب پراته دي. د خیبر شیخ ملخیل سیمینه د روغتون ته راغلی یو تن نصیب شاه مشال ریډیو ته وای چې لاس مې مات شوی دی او دلته سرکاري ایکسری ماشین خراب وو نو ایکسرا مې په یو شخصي کلینیک کې وکړه.
لاس مې مات سرکاري ایکسرا خراب پوما پرایویټ ایکسترا وګړه او بس پکاره ده سرکاري ایکسترا جوړش کزکه چې اوس مثال ډیر غریبه خلګري دلته خو دا خلګري چې روپۍ واسي هم نشته
او یو بل تن نورستان وای چې دلته الټرا ساوند او ایکسری ماشینونه کار نه کوي او خپل ناروغانو د پارمو د روغتون نه بهر وکړل.
الټرا ساوند ماشین هم خراب دی هغه پښتنه موږ کنه هغه خراب وو هغه سبي مې بل بیمار اوسه ته نه ور سره اوس چې خراب دی بیا پرایویټ موږ 500 روپۍ رانه واخسي.
د خیبر جنسی په مرکزی روغتون یا ایجنسی هډکوارټر هسپتال کې د الټرا ساوند او ایکسری د نشټوالي د غستون زمو چې کله د دغه روغتون ایم ایس روف وزیر ته وړاندې کړه نو دوی وویل
د نرینه والا الټرا ساوند د کنه هغه خراب شوی دی یو ایکسرا خو وختینه و نو هغه خصوصیدل دی ما نه مخې خو مونږ به ته ریکوست وکړو کنه چې کوم ته دغه ټیک کوي بل را کوي څنګه چلوي یې چې کوم ایکسرا مونږ سره پراته ده ډیجیټل کنه نو دغه څه حال راو روزی چې د خلکو د کوم مسلې دي د تکلیف ته د ماته احساس ته کنه چې خلکو ته تکلیف ته خلکو ته مسلې دي چې د حال شي کنه ان شاء الله زه کوشش کوم په خپل لیول باندې چې سمره معنی کې دي چې زه د خلکو ته ریلیف ورکم د خلکو ته فائدہ ورکم د غریبان خلک ته.
د خیبر جنسی اوسیدونکو وای چې دا یو مرکزی روغتون دی او باید دې ته هر ډول اسانتیاوي ورکړې شي.
تاسو د مشال همکار رپورت اوریدی. اوس هم یو د لکه څنګه تاسو مخکېم اوریدلی دی چې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په پاکستان کې تر 15 لکه زیات داسې ماشومان دي چې سکول ته د پرایمري سکول ته د تلو نه ځي او د دې تر څنګ دوی دا هم وایي چې په دې کې 90% نجونې شامل دي. سراج زهیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د اقوام متحده د اداري یونیسکو د یو رپورت تر مخه پاکستان کې د 15 لکو نه زیات ماشومان د لاندې کچې یا د پرایمري د تعلیم تر لاسه کولو نه محروم پاتې دي. رپورت کې ویل شوی دی چې په هر وو ماشومانو کې دوه ماشومان د مختلفو وجوهاتو له کبله د پرایمري تعلیم نه تر لاسه کوي. رپورت زیاتوي چې په دې کې یو کم 30% شمیره د جنکو ده او د غرنګ 30% ماشومان هلکان ابتدایي تعلیم تر لاسه کولو کې ناکام دي او همدارس په مجموعی ڈول درسل ویخ فیصد پکے داسی معشومان ہم شامل دی چې د خواري مزدوری او د غریبۍ لوجی پنځم جمعات ته د رسیدو نوړاندې سبق پرې دی. د پاکستان د تعلیمی چارو ماهران وای چې دا رپورت په خپل ځای خداش میره به لدین هم زیاتوي او په دې کې به زیات تعداد د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د معشومان وي، ځکه چې هلته یو شمیر مسلې دي چې لکه بلې دغه معشومان نشي کولای چې خپل تعلیم جاری وساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو او تعلیمی چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین وویل چې پاکستان کې د تعلیم اړخ تخصصي پاملرنه نه ورکړی کیږي.
د تعلیم درې اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوص توګه خیبر پختونخوا کې دي، په هغه کې یو مسله د رسایې د مطالبه په حواله نه ده چې ګینې مور او پلار یا خلک دلته بچو تعلیم کول نه غواړي. مسله په سپلای سایډ باندې ده، مطلب دا دی چې داسې سہولیات ورته نه ورکړی کیږي چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغې ته ماشومان راشي، یا د ماشومانو نه سکولونه لري وي، یا چې کوم سکولونه تباه شوي هغه دوباره روغ شوي نه دي. کوم خیبر پختونخوا کې ماشومان د سکول نه بهر دي، د هغې لپاره کم از کم سل سکولونه پکار دي، او چې کوم موجوده سکولونه اوران شوي او هغه په ټینټونو کې سبق وي چې هغه جوړ کړی شي. خو په دې پختونخوا په بجټ کې د دې لپاره څه رعایت نه دی ښودل شوی.
د قبایلي چارو تجزیه کار او د میرانشاه کالج استاد محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره قبایلي سیمو کې د پخوا راسې تعلیم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی شوی، او دغه رنګ حکومت هم څه خاص اقدامات نه دي کړي، نو په دې وجه دا شمیره دلته زیاته ده.
دلته تعلیم ته همیشه د پاره ډېر پسپک نظر کتلې شوې دي، نو چرته چې دا صورتحال وي بل دا دي چې وخت په وخت دلته د تعلیم د پاره کمپین چلول کیږي، نو هغه کمپین هم سرته ونه رسول شي. واقعي کوڅه کوڅه ته ماشوم ماشوم ته پلار پلار ته هر چا ته ونه رسي، نو وجه دا شي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي. او بیا زمونږ د فاټه صورتحال داسې دی چې چرته چې سکولونه ړنګ دي، چرته چې ماسټر ډیوټۍ لا نه ځي، نو هلته به ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي؟ دا وې خو ډېرې کېږي چې مونږ یو نظام تعلیم راوالو خو په ځمکه داسې نه ښکاري، ناممکنه بېخي نه ده. او که وختي حکومت په سنجیدګۍ سره غور
د ذکر ول ده چې د روانې میاشتې په نهمې لسمې او یولسمې نیټې د ټول پاکستان په شمول په فاټا کې هم د تعلیم د خورولو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په وینا تعلیمي مهم کې مور او پلار ته ترغیب ورکړی شوی و چې خپل بچی د سکولونو کې داخل کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوریا اوس هم د سلام پښتونخوا خبرونه د کرن خان په ژغ په دې سندره پای ته رسو. خو په بل غړي کې به بیا تاسو په خدمت کې یو.
جانان براشی او کنا جانان بکل رازی دغ خبری دی چی ار سات مزڑل رازی د دروازی پشا ما شمتی غریو نیولی اوی دا بازی خلق آخر سغواڑی او سل رازی ترازی ارمانی کور گیو سی گی ارمانی کور ترازی او زین خلق بی تپو صد زڑگی کور ترازی زین خلق بی تپو صد زڑگی کور ترازی ارمانی کور گیو سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 پدینی مونی مشبو خلی ونی کور ترازی